افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. ولسی جرګوي د هغو وزارتونو او خپلواکې ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 30% کمه بودیجه یې لګولې وي. تر 15 بجو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې خبري سرویس لرو. د نړۍ په خبرونو کې راځي چې د روسیې د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي، د دغه هیواد په څلورم لوی ښار کې د ایچ آی وی ناروغي د وبا تر کچې لوړه سوې ده. بلخوا د تاجکستان ولسی جرګې په قانون کې هغه اصلاح تایید کړل چې له مخې به په امنیتي ادارو کې په دوه تابعیت لرونکو کسانو بندیز وي. حدیث پردیس خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، ولسی جرګې نن د رایو پاکساریت د 1409 مالی کال د بودیجې قطعی رد کړه. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوې کمشنرانو د غوروي کمیټه وی راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غورشیو کسانو نمونه واستوي، او د امریکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات ته نه لاسرسی او نامني د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسی جرګې نن د رایو پاک سریت د 1409 مالی کال د بودیجې قطعی رد کړه. وکیلان د بودیجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه او د شفافیت نه موجودیت د قطعی لوی ستونزې بولي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل هغه وزیران به استهزاء کړي چې له 20% کمه بودیجه مصرف کړي وي. د استهزاء دلایل مشخص دي: بې کفایتي، کمکاري او د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ظرفیت نشتوالی، او په ورته وخت کې د بودیجې په مصرف کې سلیقوي برخورد شوی دی. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دغه شان وایي، هر کال وزیران نشي کولای چې پراختیايي بودیجه مصرف کړي، نو له همدې کبله په کار ده چې وزیران د ځانګړي طرزالعمل له مخې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شي. د مالیې د وزیر کلیل حکیمي په خبره، اکثره وزیران په دې نه دي توانېدلي چې د پراختیايي بودیجې 15% مصرف کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوې کمشنرانو د غوروي کمیټه وی راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غورشیو کسانو نمونه واستوي. دغه کمیټې مشر جاوید رشید نن یوې خبري ناستې ته وویل چې دوی د خپلو چارو لومړی پړاو نن پای ته ورساوه.
تمه د خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 150 کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار موندلې مرکې وکړو.
د ښاغلي رشید په خبره، د مرکو له پای ته رسیدو وروسته به دوی یو ویشتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 هغه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي، چې له ډلې به یې ولسمشر وطنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه به یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. او وروستی خبر، د اماړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات تلنه نه لاسرسی او نامنی د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. نادر نادری چې نن د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې حکومت د افغان ژورنالیستانو د ستونزو حل ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم کړي دي. نادر نادری همداراز ویل چې ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالیستانو سره لازمه همکاري وکړي.
حکومت له جزئیاتو سره یو لیک ټولو امنیتي ارګانونو ته استولی چې څنګه د رسنیو له کارکوونکو او ژورنالیستانو سره برخورد وکړي.
د ښاغلي نادری په خبره، له دې وروسته په ولایتونو کې د ولسمشر د لارښوونې له مخې د قول اردوګانو مسؤلین باید د اړتیا پر مهال کابل ته د ژورنالیستانو د انتقال په برخه کې همکاري وکړي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
د پاکستان یوې محکمې د شربت ګولې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. شربت ګوله په کوچنیوالي کې هغه وخت مشهور سو چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر لومړۍ پاڼه د افغان نجلۍ په نوم عکس خپور سو. شربت ګوله د اکتوبر 15 په پېښور ښار کې د جالي پیژند پاڼو جوړولو په تور ونیول سو او تر اوسه په زندان کې ده. شربت ګوله د جالي اسنادو جوړولو تور نه ردوي. د شربت ګولې مدافع وکیلانو محکمې ته ویلي چې دا د تور ژړې ناروغي هم لري. پاکستان په دې وروستیو کې هغه افغانان په نقشه کوي چې په دغه هیواد کې نجی ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغه هیواد کې اوس هم 1.4 میلیونه ثبت شوي افغانان اوسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حلب ښار کې د راتلونکي جمعې په ورځ د 10 ساعتو لپاره اوربند وړاندیز کړی دی. د دفاع وزارت په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د بې معنا مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نومبر په 4مه په حلب ښار کې د بشري مرستو رسولو د وقفې اعلان سوی دی. دا پریکړه د سوریې د چارواکو لخوا تایید سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې ملکیان او جنګیالي به وکولای سي د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب له ختیځه تر اتو لار ووځي. تیره اونۍ یاغیانو د پراخې کچې حملې پیل کړې چې د دغه ښار محاصره ماته کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي روسیې په دغه ځای کې له 14 ورځو راهیسې هوایي حملې نه دي کړې. شویګو د امریکا په مشرۍ ایتلاف تورن کړ چې د سختدریځو یاغیانو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي که تروریستان پر ګاونډیو او د بشري مرستو پر لارو حملې کوي د روسیې په هوایي حملو کې به وقفه دوام ونه کړي. د تاجکستان ولسي جرګې په قانون کې اصلاحات تایید کړي چې له مخې به په امنیتي ادارو کې پر دوو تابعیت لرونکو کسانو بندیز وي. د ملي امنیت لپاره د دولتي کمیټې لومړی مرستیال منصور جان عمروف نن دغه لایحه وکیلانو ته وړاندې کړه او ویل د دغو اصلاحاتو مقصد د محرمو معلوماتو د افشا مخنیوی دی. وړاندیز سوې لایحه به له دې وروسته د پارلمان لخوا تایید کیږي او د ولسمشر امام علي رحمان لخوا لاسلیک وروسته به په قانون واوړي. دا څرګندونه ده چې آیا کوم دوه تابعیت لرونکي تاجک په امنیتي ادارو کې کار کوي کنه. دوه تابعیت لرونکي ډیری تاجکان د روسیې پاسپورتونه لري. د روسیې د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په یکاترینبورګ ښار کې د ایچ آی وی ناروغي د وبا تر کچې لوړه سوې ده. په یکاترینبورګ کې د روغتیا ریاست لومړی مرستیال رئیس تاتیانا ساوین نووا نن ویلي چې 1.8% نفوس په دغه ویروس اخته دی چې د ایډز لامل کیږي. متخصصین وایي اصلي شمیر شاید تر دې هم لوړ وي ځکه په ایچ آی وی اخته ټول کسان روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. یکاترینبورګ 1.4 میلیونه نفوس لري او له مسکو، سان پیټرسبورګ او نوو سیبرسک وروسته د روسیې 4م لوی ښار دی. او روسی چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان دفتر تړلی او کارکوونکو ته یې د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل رئیس کړې ده. سرګی نکیتن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د او همکارانو یې ونه کړای سو خپل دفتر ته ننوځي ځکه د دفتر لویه دروازه یې ماته سوې وه او د نورو دروازو قلفونه بدل سوي وو. نکیتن ویلي چارواکو ورته ویلي چې د مسکو دولتي د شتمنیو ادارې ته وړاندې سي او د امنیسټي انټرنیشنل ټول شیان به له ودانۍ وایستل سي. دغه اداره وایي د دفتر لپاره یې ټول سامانونه له 20 کالو راهیسې کرایه کړي دي. د بشري حقونو مدافع ادارې چې په کرملین انتقاد کوي په دې وروستو کې د روسي چارواکو لخوا تر فشار لاندې دي. د خبرونو پای
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوې. نن به په بدخشان کې آسمان به صاف وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 0. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 6. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 11. په مزار شریف کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 14.
ولسی جرګوی د هغو وزارتونو او خپلواکي ادارو مسؤلان به احتجاج کوي چې 83% کمه بودیجه یې لګولې وي.
با استثنای 4% سر به اکثریت قاطی عدم قناعت رای گرفت.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبریالانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. یونسکو وایي په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې 300 ډیر خبریالان وژل شوي. لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې له جنسیتي تبعیض څخه ځان وساتي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورساوه. د امریکا د ولسمشری انتخابات له نږدې کېدو سره په نړۍ کې د ډالرو بیه ټیټه سوې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ازادي او اوریدونکي او د ازادي راډیو نوی پروګرام د هر ماشوم لپاره. پولیسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استهزا کوي چې تر 70% کمه بودیجه لګولې وي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
کمکاری د بودجه په مصرف کې له اصولو سرغړونه، د شفافیت نه موجودیت، بې کفایتي او داسې نور موارد د ولسي جرګې لخوا د 1940 مالي کال د قطعې د رد عوامل بلل کېږي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د تیر کال د قطعې د رد په اړه د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه. دوی د 1940 کال د بودجه پر مصرف څوک چې قناعت لري زرغون کارت، او څوک چې قانع نه دي سور کارت پورته کړي. د څلورو کارتونو په استثنا قاطع اکثریت قناعت نه دی کړی. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې همداراز پریکړه وسوه چې تر څو هغه وزیران او مسؤلین چې 70% بودجه نوی مصرف کړي د دغه جرګې لخوا استیضا سي. د ولسي جرګې بله پریکړه دا وه چې د بودجه د مصرف له اصولو څخه سرغړونکي دولتي او خپلواکې ادارې به د ولسي جرګې لخوا پخپله او یا د دوی په سپارښتنه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون غړي اسدالله سعادتي وویل له 1941 کال راهیسې شاوخوا 140 ادارو د 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت له مالي وزارت څخه له مخکې نه یوه اندازه پیسې ترلاسه کړي چې دغه حسابونه هم تصفیه ته اړتیا لري. تر څو چې دغو ادارو خپل پخواني حسابونه نوي تصفیه کړي د مالي وزارت د حق نه لري چې ورته نورې پیشکي پیسې ورکړي، او هغه معتمدین چې دغه حسابونه ولري هغوی باید 12% جریمه ورکړي. اخوا د خزاین عمومي رئیس محمد اقا کوهستاني وایي هر پریکړه چې ولسي جرګې کړې د دوی لپاره د منلو وړ ده. نوموړی وایي هغه ستونزې او نیمګړتیاوې چې د تیر کال په قطعې کې موجودې دي د روان مالي کال لپاره باید په پام کې ونیسي. شغل کوهستاني وایي طبعا یو شمېر نیمګړتیاوې سپارښتنې د تفتیش عالي ادارې درلودې چې هغه موږ د روان کال په قطعې کې په نظر کې نیسو. قطعیه د دولت د کلنی مالی حساب راپور دی چې د ټولو بودجوي واحدونو لخوا د کال په وروستۍ کې ترتیب او وړاندې کیږي. دغه راپور بیا وروسته د مالی وزارت لخوا راټول او د لا څېړنې لپاره د تفتیش عالي ادارې ته لیږل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسي جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضا کوي چې تر 70% کمه بودیجه لګولې وي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورساوه. د دې کمیټې رئیس وایي تمه ده چې دغه کمیټه د خپلو چارو وروستی پړاو چې له افرادو سره مرکه ده پیل کړي. عبادالله هننزی له کابل راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د افرادو په ټاکلو کې د خپلو چارو وروستیو پړاوونو ته رسیدلې. د دغې کمیټې غړو د چهارشنبې پر ورځ د یو خبري ناسې په ترڅ کې وویل چې له 20 وړاندیزونو څخه 20 کسانو د انتخاباتو کمیسیون او 30 کسانو هم د شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته لار موندلې ده. د دغې کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د پنجشنبې پر ورځ له دغو کسانو سره د مرکو لړۍ پیل شي، او په پای کې به 21 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ ته وټاکل شي.
تمه ده خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 100 کسانو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار دلې مرکی وکړو، او په پای کې 20 به د انتخابات خپلواک کمیسون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره ولسمشری باندې ته معرفي کړو.
د غوراوی کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د نویو غړو د ټاکلو په هدف خپل کار پیل کړ. د دغه کمیټې د کاري دورې تر ختمېدو وروسته به ولسمشر د دوی لخوا د ټاکل شویو کسانو څخه 10 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 نور به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونو د غوراوی کمیټه وایي ولسمشر ژمنه کړې چې د معرفي شویو کسانو څخه به پارک کې د یوې بلې کمیټې لخوا مرکه اخیستل کیږي، او ولسمشر به د یادو کسانو د طرحو له مخې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره غړي ټاکي. د غوراوی کمیټې غړي یوسف رشید د چهارشنبې پر ورځ په یاده خبري غونډه کې وویل
د ولسمشر سره په کتلو او خبرو کې هغه ویلي چې په ولسمشري ماڼۍ کې ورته پروسه هغوی هم تعقیب کړي، یعنی دا چې یو بله کمیټه به ټاکل کیږي او له یادو کسانو سره به مرکه کوي، د هغوی طرحې به اوري او دا چې یادې مرکې به ثبت شي.
خاغلی رشید وایي کېدای شي ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کسانو په ټاکلو کې له نورو لوړپوړو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د ځینو حکومتي سرچینو په وینا د انتخاباتي کمیسیونو د نویو غړو تر ټاکلو وروسته به د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو نوې کمیسیون اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمن کړی دی. په همدې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه پر همدې موضوع راخلو چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی. دوی شمیرې مو فعالې دي، یوه شمېره مو د 0822255، بله شمېره مو د 0799203540. خو تر هغې مخکې د ښځو دوې اړوندې موضوعګانې څېړو. د پاکستان چارواکي وایي د پیژندل شوې افغاني مېرمنې شربت ګلې خوشی کولو لپاره به هر هڅه وکړي. د بل سال کې د چې د پاکستان چارواکو له توقيف څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريالې عفت انجم په راپور کې.
د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار ویلی دي چې شربت ګلی د راخوشي کولو لپاره به هر ممکنه کوشش کوي او د شربت ګلی په کیس کې به هغه سره هر قسمه کومک کوي. په اسلام آباد کې ملکی سلامتی په اړه خبري غونډه کې وفاقي وزیر د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان حکومت او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته په عدالت کې هم د شربت ګلی په ضمانت اعتراض نشته، نو هغه به کوشش کوي چې شربت ګلی سره هر قسمه مرسته وشي او هغه د بند راوباسي. خو په دې لړ کې جعلي شناختی کارت جوړونکو خلاف به پوره کاروایی کولی شي. دی وایي چې د شربت ګلی په ضمانت موږ ته هیڅ اعتراض نشته. د جج فیصله لا راتلل دي خو چې ایف آی اے او حکومت یې مخالفت ونه کړو، نو زه تمه لرم چې د دې ضمانت به وشي او بیا د هغې وروسته چې ضمانت څومره کېږي زه به د دې زنانه مدد کوم، ځکه چې ما اورېدلی دي چې دا کونډه ده او نورې ډېرې مسلې لري، نو زه به د انساني همدردۍ په بنیاد د هغې سره مرسته کوم. خو د کیس په اړه لا د قانون رای اخلم، ځکه چې په جعلي شناخت کارت جوړولو کې ککړ کسان به په هیڅ قیمت نشي معاف کولی. بلخوا په پاکستان کې افغان سفارت او د پیښور کونسل غریوای چې له چارواکو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې شربت ګله زر خلاص کړي او هیواد ته ستنه کړي. شربت ګله د خپل ځانګړو سترګو له کبله هغه وخت مشهور شو چې په ماشوموالي کې یو انځور د نېشنل جغرافیک مجله کې خپور شو. نوموړی د اکتوبر په 24 د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د جعلي شناختی کارت جوړولو په تور ونیوله او د پښتنو لپاره جیل ته واستوله.
په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې له دولت ضد وسلولو ډلو سره د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پیکه ده. مجیب الرحمن حبیبزی او نور تفصیل.
د بلخ د ښځو چارو ریاست لخوا او د آلمان هیواد د پرختي پروژو په مرسته په مزار شریف کې د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شوی دی. په دې کانفرنس کې په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه مدافعانو، د بشر حقونو فعالانو او په مزار شریف کې کورنیو ته د مشورې ورکونې مرکز غړو ګډون کړی دی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر شهله حدید وایي چې تر دمه ښځو ته زمینه نه ده مساعده شوې تر څو د سولې د واستلو په برخه کې رغند رول ولري او له مخالفینو سره د خبرو اترو په مسایلو کې صحیح ووسی.
هر اجتماعي کې یا هر دولت مردای کې
هر هغه ټولنه او د دولت واکمنانو چې د ښځو نقش ته په کمه سترګه کتلی دوی نه دی بریالي شوي او خپل مقصد ته نه دی رسیدلی. هیڅ یو کورنۍ د ښځو د نقش پرته نه ده بریالي او دا چې دولت نه دی بریالي زموږ ګونډه کمه وه. هیله لرم چې د سولې د راوستلو او امنیت تامینولو په برخه کې ښځو ته لا زیات حق ورکړل شي. هاخوا بیا په دې کانفرنس کې ګډونوالې ښځې وایي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی تر څو په 13 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او علت یې دا دی چې د سولې په عالي شورا کې د ښځو ونډه پیکه ده. په بلخ کې د ښځو حقونو یوه فعاله سکینه نجربي وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کولی شي چې مثبت تاثیرات ولري. دیوی کورنۍ د فقراتو ستون ښځه ده او کله چې ښځې د سولې په پروسه کې سهیم ووسی مثبت نقش لوبولی شي او کولی شي چې یو ناراضي ورور، ناراضي پلار او خاوند د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو ته اړ واسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په شمال زون کې د ښځو د حقونو فعالانو په کراتو پر افغان دولت نیوکه کړې چې د سولې په پروسه کې د ښځو د مساوي ونډې په برخه کې بې پامي ترسره کړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
مو وردل چې د بلخ د ښځو چارو رئیس له افغان حکومت څخه غوړي د افغان دولت د مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته هم د پام وړ نقش ورکړل سي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د ښځو په وړاندې په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدلو اندېښمن کړی دی. بلخوا د افغانستان لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار کړی چې په خپلو کارونو کې هر ډول تبعیض په خاص ډول جنسیتي تبعیض څخه ډډه وکړي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی؟ ولې په دې برخه کې څو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه تاوتریخوالی څوک کوي؟ کولی سئ چې دغه شیبه زنګ را ووهئ. یوه شمېره مو د 0 8 2 2 5 5 بله شمېره مو د 0 9 9 2 3 5 4. ځینې اورېدونکي په لاین کې د دوی نظر راخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام تاسو ته او اورېدونکو ته او استاد تخنیکي همکار ته وړاندې کوم. جزیرین د هلمند ولایت.
ستاسو نظر څه دی حاجي صاحب، چې د ښځو په وړاندې ولې د وخت په تېرېدو سره تاوتریخوالی هم زیاتېږي؟
مننه. تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې هم د ښځو وړاندې افغانستان په دولت کې او په نورو کارونو کې لږ وه تاوتریخوالی، کورنۍ ته تاوتریخوالی په ښځو باندې سخت زیات دي. د دې علت دا دی چې د افغانستان خلک ښځو ته دومره اهمیت نه ورکوي. ښځه د کور سړی بولي چې باید د کور په کونج کې ناست وي او د کور نه ونه وځي، فقط د کور کارونه او د کور مناسبات سره ورسوي. لهذا دا چې ښځه د یو هېواد یو وزر دی، نه دی بل وزر دی. که دا دوه وزره د مرغه نه وي پوره هلته مرغه الڅنګه نه شي کولی.
ډېره مننه ستاسو غږ قطع وصل راځي، خو بیا مهم نظر واوریدل سو. مننه ستاسو غږ سم نه راځي، خو بیا هم ستاسو نظر واوریدل سو. څو نور اورېدونکي هم په لاین کې دي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام علیکم.
مننه ژوندۍ اوسې، مهرباني خپل نظر سره شریکي. مننه ستاسو نظر څخه. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، لطفاً د کلام عفت په پام کې وساتئ. بل اورېدونکی په لاین کې دی، د دوی نظر راخلو. اوریدونکو لکه چې زموږ غږ نه اوري، مننه ستاسو څخه چې تماس مو ونیوه او پر دې موضوع مو خپل نظر سره شریک کړ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی او ولې په دې برخه کې تر اوسه پورې ترسره سو هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
خبر یاست؟ د یوې تازه څېړنې پر اساس نیمایي حیوانات په وروستیو 50 کلونو کې له منځه تللي دي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د لندن د څارویو پیژندنې د ټولنې او د حیواناتو د ساتنې د نړیوالې مؤسسې له لوري په شوې څېړنې کې ویل شوي چې نړۍ همغه شان د حیواناتو د نسلونو د له منځه تلو خواته روانه ده لکه څرنګه چې 15 میلیون کاله پخوا د ډایناسورانو نسلونه له منځه لاړل. په دې څېړنه کې ویل شوي چې اوس د حیواناتو او ژوو نسل تر طبیعي اندازې شاوخوا 100 برابر ژر له منځه ځي. تر دې هم مهمه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې به د حیواناتو او راز راز ژوو شمیر د تیرو 500 کلونو په پرتله په درو کې یوه برخه لږ شي. ساینسي څېړنې ښیي چې دایناسوران د آسماني تیږو د رالوېدو په وجه له منځه لاړل، خو اوس د اکثرو ژوو نسلونه د انسانانو له لاسه له منځه ځي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبریالانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. د دې کمیټې مسؤول د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې په مناسبت غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. نور تفصیل د واصل ویسال په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د مافیایي وضعیت موجودیت د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دغه څرګندونې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل نجیب شریفي د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. ښاغلي شریفي وویل که چیرې د امنیت شورا لخوا د خبریالانو په وړاندې جوړ شوی طرزالعمل په سم ډول عمل شي نو تر ډیره بریده به د خبریالانو په وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي.
مشکل خیلی گسترده است، مشکل به مراتب کلانتر است.
ستونزه ډیره پراخه ده، ستونزه په مراتب ډیره لوی ده. په دې برخه کې چې کوم کارونه شوي کافی نه دي او په دې عرصه کې جدي اقداماتو ته اړتیا ده. خو زه فکر کوم کوم طرز العمل چې تصویب شوی که عملي شي نو تر ډیره به وکړی شي چې ستونزې هوارې کړي.
ښاغلی شریفی وویل حکومت په تیرو 15 کلونو کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ستونزې لرلي، خو باید ووایم چې د هواری په برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي چې په تیرې یو لسیزه کې د نړۍ په کچه په هرو 15 کې یو خبریال وژل شوی دی. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان د نورو ځایونو په پرتله د ژورنالیستانو لپاره خطرناک بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور له مخې په 2014 او 2015 کال کې په اوکراین کې 5، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبریالان وژل شوی دی. په ورته وخت کې د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د افغان حکومت څخه د اقداماتو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د یونما دفتر مرستیالې پارنل کارډل په یاده غونډه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د افغان دولت څخه وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو بریدونه د اندېښنې وړ دي او په دې برخه کې عملي کار ته اړتیا ده، او دا د دولت دنده ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي.
بلخوا په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر ستر سرکار نادر نادری وایي کاسه هم لا 13-15 کلونو راهیسې افغان خبریالانو رسنۍ د زور زیاتی کوونکو د مافیت له امله ځورېدلي، خو دوی د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي.
لبد مرغه په 13-15 کلونو کې رسنیو او خبریالانو د مافیت لناوړه پدیدې څخه رنځلیدلې. دوی وهل شوی، سپکاوی ورته شوی، په قتل رسیدلی او د بیان د ازادۍ په لاره کې شهیدان شوی. خو په دې برخه کې کلک اراده موجود دي چې په هیواد کې د مافیت فرهنګ ته د پایټکه کې خودل شي.
ښاغلی نادری وویل چې د مافیت فرهنګ سره کلکه مبارزه کولی شي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. دغه په وینا ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالیستانو سره لازمه همکاري وکړي.
په افغانستان کې مو د خبریالانو د وضعیت په اړه رپورټ اورېدی. دا یوازې افغانستان نه دی، په نړۍ کې زیات داسې هیوادونه دي چې هلته خبریالان ورسره په کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په کچه په هرو 15 کې یو خبریال وژل کیږي. د یونسکو په راپور کې سوریه او عراق د خبریالانو په وړاندې لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل سوي دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 15 کې یو خبریال وژل کیږي. دا راپور د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په 13 کلونو کې 828 تنه خبریالان وژل شوي دي، چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبریالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیوادونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 23 خبریالان پکښې وژل شوه. وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هیوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی، هلته ډیری خبریالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي. اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل سوي دي، چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبریالان ووژل سوه. په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبریالان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې نورې پیښې لکه تښتونی، په خپل سر نیونې، ځورونې او بېلابېل ازار وضعیت لا هم په دغه راپور کې نه دي واضح سوي. د دغه سازمان په خبره ډیری قربانیان سیمه ایز خبریالان دي چې په هغوی کې فریلانسر یا آزاد خبریالان شامل دي چې په خپلواکه توګه کار کوي او ډیری وخت خوندي نه وي. یونسکو دغه ډله خبریالان د رسنیو تر ټولو ډیره زیانمنونکې برخه بولي.
د یونسکو په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې تر 800 ډیر خبریالان په نړۍ کې وژل شوي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالې بشیر ناورو.
د افغانستان لویه څارنوالي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلوماتو ته نه لاسرسی او نه امنی د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. د ولسي جرګې مشر او غړی وایي چې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ اختلافونو د امنیت ترڅنګ د هیواد پر اقتصادي وضعیت هم بد اغیز کړی دی. د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته ځانګړې پیسې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د نوي کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي راتلونکي اونۍ به ولسمشر ته د غوراسیو کسانو نمونه واستوي. ولسي جرګې نن د رایو په اکثریت د 1940 مالي کال د بودیجې قطعیه رد کړه. د پاکستان یوې محکمې د شربت ګلې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. د رواني اونۍ په لومړیو کې په چین کې له 14 وروسته د ورکو سوي ټولو 3 کان کیندنو مړی موندل سوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په یکاترینبورګ ښار کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغي ویروس د وبا تر کچې خپور شوی دی. او د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې په قانون کې اصلاحات تایید کړي چې لمخې به په امنیتي ادارو کې پر دوو تابعیت لرونکو کسانو بندیز وي.
او وسم سهرګل حمیرزای سپورټي خبرونه لولي.
سلام، دا هم سپورټي خبرونه. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله د چمتووالي په کمپ کې د ګډون په هدف هندستان ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید اوتاک نن ازادي رادیو ته وویل چې د 19 کلنو لوبډله به د یو څه وخت لپاره په یاد هیواد کې خپل تمریناتو ته دوام ورکوي. د آسیا د نړیوال کپ سیالۍ به د ډسمبر په 11 په سریلانکا کې پیل شي. د نوموړي په خبره دولت احمد زیبه په دغو سیالیو کې د 19 کلنو د ټیم لوبډل مشر وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم په آسیایي لوبو کې د څلورم مقام تر ګټلو وروسته په نړیواله کچه هم د پام وړ پرمختګ درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم د 103 مقام څخه 55 مقام ته پورته شو. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان فوټبال لپاره په کم وخت کې د حاصل لاسته راوړنه ډیره مهمه ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم په دغه لاسته راوړنې سره وکړل شو چې کاناډا، بلجیم او استرالیا ټیمونو ته ماتې ورکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ په سیالیو کې نن شپه اتل لوبډلې سیالي کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې به د هسپانیا ریال مادرید، د پولینډ لیگ یاوار، د انګلستان توتنهام او د جرمنی لیورکوزن ټیمونه به له دغو اتو ټیمونو څخه وي چې د لوبې په وخت به ډیر ننداره چان ولري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ورکړل شوو معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت 12 بجې او 15 دقیقې په بیلابیلو سپورتي لوبغاړو کې پیل شي. د تیرې شپې په سیالیو کې ارسنال ټیم وکړل شول چې 3-2 پر وړاندې لودولیزګارد او مانچستر سیټي ټیم 3-1 پر وړاندې بارسلونا ټیم ته ماتې ورکړه. له ملتیا مو مننه.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. دا چې دی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي فرشته جلال زیب راتوي.
دای به سبا د شانګهای په غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې همکارۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړي. د سبا په دې اړه وینا کوي د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل. نن له بشکک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د شانګهای سازمان له غړو وغواړي چې د تروریزم او تروریستانو د پناه ځایونو او مالي شبکو د بندولو لپاره فشار زیات کړي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې د سولې پر مسله بحث کوي او تمرکز یې کړی وی چې له افغانستان د باندې ترهګرو مرکزونه چې وجود لري د هغو د له منځه وړلو لپاره دغه سازمان له طریقه څخه سیمه ییزه همکاري جلب سي تر څو په مرسته یې په افغانستان کې امنیت راسي.
هغه بل اساسي مسله چې ښاغلی عبدالله په سبا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدر اعظمانو په غونډه کې خبري ورباندې کوي له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرې دي. د شانګهای سازمان یو عمده غړی هیواد چین له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو ناستو مهم اړخو. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس به په دې اړه هم د شانګهای سازمان د غړو د ملاتړ د غونډولو هڅه وکړي.
د شانګهای په منشور کې خپل همدار ته ایسته چې د افراطیت پر باید مبارزه وسي او امنیت په سیمه کې ښه شي. اجرایي رئیس د سولې خبرو ته مشخصه اشاره ولري، ولې په دې شکل سره چې په دغو خبرو کې هغه هیوادونه یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې په دې مسله کې مرسته کولای شي هغوی باید حقیقي مرسته وکړي، نه دا چې په تېر کې هم موږ کوششونه کړي وو او دغو کوششونو څخه نتیجه ترلاسه نه کړل.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې قزاقستان، قرغزستان، روسیه، چین، تاجکستان او ازبکستان یې دایمي غړي دي. افغانستان، هند او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو ځای لري. د سازمان تیر کال پریکړه وکړه چې هند ته به دایمي غړیتوب ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ویل چې افغانستان هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب لپاره هڅې مخکې لا پیل کړې او پرمختګونه کړي، نو به ګوري چې په دې اړه څه پریکړه کیږي. عبدالله عبدالله سبا په بشکی کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له صدر اعظمانو سره دوه په دوه کتنې هم لري چې له افغانستان سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو پر پراختیا به راڅرخي. د حکومت اجرایي رئیس به سبا د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره ځانګړې کتنه وکړي چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړ شوي. د شانګهای د همکاریو سازمان په دې غونډه کې سبا د پاکستان لوري د هغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي، خو له افغان پلاوي سره د کومې ځانګړې کتنې پلان لا نسته.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د هر ماشوم لپاره او ازادي او اوریدونکو خو ترغه مخ کې بل مسله سیړو. په داسل کې چې د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی او د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي روانه دي، د ډالرو بیه په نړۍ کې راښکته شوې ده. جزئیات له فریبا ظاهر ناوړي.
د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو د سختو سیالیو په ترڅ کې په نړۍ کې د اسهمو بازار مخ په ځوړ دی او د ډالرو بیه ښکته شوې ده. له اونیو راهیسې د نړۍ سترو پانګوالو ټول پښتنو ته په کتو داسې ګڼلې و چې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ مخکې ده او دوی ډاډه و چې کلینټن به انتخابات وګټي. خو وروسته له هغه چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د لا ډېرې ارزونې اعلان وکړ، د دوو کاندیدانو ترمنځ واټن کم شوی دی. په هغه ټول پښتنه کې چې د نومبر پر لومړۍ نیټه وسوه، ښیي چې تر څو میاشت وروسته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر میرمن کلینټن مخکې شوی دی. دا موضوع د دې لامل شو چې د وال سټریټ اقتصادي بازار مخ پر کښته ولاړ سي او د اسهامو بیې په مجموعي ډول یو په سلو کې راښکته سي. د اسهامو بیې د نومبر پر دوهمه نیټه د آسیا، فرانکفورت، پاریس او جاپان په اقتصادي بازارونو کې له 1-1.5% کمې وې. د یورو او هم د نړۍ د نورو اسعارو په مقابل کې د ډالر بیه لږ تر لږه 1% کمه شوې ده. له همدې سره د نړۍ پانګوالو په امریکا کې د یوې سیاسي متشنجې دورې څخه د تیرېدو د اندېښنو له کبله خپلې پانګې په سرو زرو اړولې او په خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د کینګس ویو اسټ مینجمنت یا د پانګونې د مدیریت د ادارې مسؤول پاول نولت رویټرز خبري اژانس ته ویلي، اقتصادي بازار د هیلری کلینټن د کامیابۍ پر اساس جوړ شوی دی او د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب به هغه خراب کړي. دا هغه څه دي چې په ځینو ټول پوښتنو کې د کاندیدانو ترمنځ د واټن له کمېدو سره موږ لیدلی دی. بلخوا په امریکا کې د اسعارو یو مدیر مایکل ای ګاید وایي چې په هغه صورت کې چې د نړۍ اقتصادي بازارونو د هیلری کلینټن پر بریالیتوب پانګونه کړې وي او ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي، نو داسې احتمال شته چې اقتصادي بازارونه له یوه تعدیل او اغیزناکې مرحلې سره مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې ازادي رادیو د ځلې د نوسفې درې پام کوي په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوې خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانیان بلل شوي او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خواشینونکی انځور هغه لسګونه زره ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمېر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولي دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بېلابېلو عواملو ته اشاره کیږي چې یوې هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشتوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمېر نړیوالې ادارې موجودې دي چې د ماشومانو دې حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خپرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بس موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق وضع کړي.
ماشوم د یونیسف په کانټکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپې د تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي سي، یا صحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسی، زده کړې ته د ماشوم لاسرسی، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو د ګډې خوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات چې اخلئ یا د دوی شمېر نه څه کوئ، د غولې مخکې راته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري؟ څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بخودي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت ته لاسرسی نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر ژبګنون کړي. او همدغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې په سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي، نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر ژبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسؤلیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وته ونیو چې ماشومان خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
او پرته له شکه چې په یوه کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کم څه بل وخت درکولای سم. کوم مثلا د کابل شهر ته وګورو، د کابل په شهر کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي، کجلکان هغه باید پنانځکو باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درشونو کې یو زیات شمېر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بخودي. دا د جګړې بدبختۍ دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملرنې سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او امور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو. د هر کال په اخر کې دا غنه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خوانه تر پولند کیږي؟
که زه وایم د هر چاله خوانه تبراتو دا څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري، ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي، ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه کورنۍ د دې توانمند نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي. بنا دغه حقوق دي چې پایمال سوي دي. دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي؟ نه، نشته. په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه شمایي کارونه به ترسره کوي، هغه نه ترسره سوي. بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې ترسره شي. ولی کټوره سره لاس سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکې او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي، بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې ترڅو به ماشوم خپل حقوق لاسرسی پیدا کړي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې دغه زړه بګنون کې پیښې بیخي زیاتې دي. داسې نه چې موږ وایو چې ولا پلان ځای کې پنځه یا لس دي، د حساب نه تیرې دي.
پنځلسو کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کومې اندازې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی؟
که موږ د اوسنۍ حالات د لس کاله مخکې سره مقایسه کړو نو ډیر کارونه سوي دي. د بیلګې په ډول باندې که زه ووایم چې د معرف په برخه کې مثلا لس کاله مخکې شاید د یو میلیون یا د شپږولکه نفرو په شاوخوا کې ښوونځی ته تلل، ولې نن مثلا موږ 9 میلیونه زده کوونکي لرو چې هغه ښوونځی ته ځي، چې د غیر حاضرانو شمېره هم کې 9 بچه د 8 میلیونه په شاوخوا کې زده کوونکي ښوونځی ته ځي، دا د پرتلې وړ نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ ووایو مثلا لس کاله د مخه سروې ښیي چې په سلو کې 6 ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته وه، دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته وه، ولې نن دغه رقم 40 تراټې سوی دی، یعنی تقریبا په سل کې 40% تغییر راغلی دی او دا ډېر غټ تغییر دی. ولې بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه شوي دا د دې وړ نه سړی ور باندې خوشحاله اوسي او ور باندې قانع اوسي. بنا ډیر کار ته ضرورت سه او دا ډیر کار باید ترسره شي، دا باید ټول ترسره کړي، دا باید خپل مور پلار ترسره کړي، دا باید ټولنې ولس ترسره کړي، دا باید مسؤلین ترسره کړي، دا باید رسنۍ ترسره کړي، دا باید نړیواله ټولنه ترسره کړي تر څو پورې چې د افغانستان له دغه حالت نه وباس.
د تاسو په نظر کومې لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونیول شي، د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به دا شته خنډونه له منځه لاړ شي؟
که موږ وتوانیږو چې ماشومانو ته زده کړې ورکړو، هغوی تعلیم تربیه واخلي، نو بیا دوی د وړتیا پیدا کوي تر څو پرې شي خپل د ماشوم پر روزنه باندې پوسي. یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوهیږي چې خپل ماشوم سره کم وروزي. کله چې ځوانان ماشومان د ټوله باسواد تعلیم یافته شي، یوازنۍ لاره یې دغه ده، یوازنۍ لاره یې معرف ته چې باید معرف ته باید مخه وسي او معرف باندې باید کار وسي.
بله، تاسو په خبرو کې چې د ماشومانو حقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پښو لاندې شوي، یو هم د دوی شاقه کارونه دي. داسې کوم عملي مثال ته ویلی سي چې د تاسې ادارې داسې یو ماشوم ژوند ژغورلی وي چې هغه شاقه کار کوي، هغه څه په تاسې ډېر زیات تاثیر کړی وي؟
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نکه یو خواته پرېږدو، مثلا په 2002 کال کې ما ته یو ښوونکي کیسه وکړه، وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دوالاري په هغه وا کې اصلا په دایکونډي کې ښوونځی نه و، وای دوالاري کتابونه خیمې او د زده کړې مواد یې موږ ته راستولي وه، او په دې دوالاري باندې وای موږ تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل. زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی. نو یونیسف خو د ماشومانو لپاره مرسته چې موږ بیل کار نه کوو، موږ د نظام سره کار کوو، ولې په هره برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاسته راوړنو کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومانو لپاره څه وکړو.
بله، په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي؟
د افغاني ټولنې یو شوالې دا یو اسلامي ټولنه او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا ده چې د ماشومتوب په دې معنی باندې چې ماشومتوب ته باید تاوان ونه رسي، نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه ورتیا نه لري، دغه توانمندي نه لري، په هغه باندې مصرف شي. ماشوم باید په هغه استقامت باندې باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي، هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي. بینان شاکه کارونه ته د ماشومانو سو کول، نه وایز د ماشومانو سو کول شاکه کارونه ته، د بیلګې په ډول باندې مثلا کچيري موږ ماشومان ته سمه توجه ونکو، د سوی ته غزي په تکلیف باندې اخته سي، نو هغه د یتوان مندر بیا نس پیدا کولای چې هغه مثلا ش سبق وای. حتی په مکتب کې موږ ستولو لیدل ډیر شاګردان چې هغه موږ ورته تمبل وایو نه، او هغه ما سبق نسیز د کولای. دوی هم انسانان دي، دوی مغز لري، د سنچ نه لري، دا هغه څه دي چې د ماشومان سره سم نه تغذیه شوی، یعنی د دوی تر کوم چې جسم وړوکی پات سوی دی په همدغه لیاز باندې په دماغي لیاز باندې سم روشنه دی کړی، او دوی مجبور کیږي چې باید مکتب خوشی کړي، چې مکتب خوشی کوي بنا دغه رقم ځوانان د ټولنې د شاکه کارو ته مخه کوي. دا یو طرف، او بل دغه رقم ځوانان بل کړه د ټولنې د وجو بار ګرځي، د کورنۍ د وجو بار ګرځي.
ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپیل کوو د دې ونې په خبرونه چې په دغه خبرونه کې هم د پیغامونو د برابرولو په برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کړې ده. دوستانو تر هر څه د مخه پیغامونه او روزه کچې ساسي به هم سوداوي چې پیغامونه مخبريږي کنه خبريږي پیغامونه بو اورو تر غیر وسو بیا راشو د همدغه یو شمیر پیغامونو پاړه به په ولایتونو کې د خپل خبريالانو نو اورو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زه د سعودي شورا ته د وچکون دا خبره کوي چې پاکستان د افغانستان په اکړه ښه نیت لري. نو زه دا وایم چې وچکون صاحب د پاکستان پر خبرو باندې نه امریکا او نه برطانیا او نه چین او نه افغانستان هیڅ کله دې دی په دغه نه غولېږي. پاکستان منځنی سوی دی، پاکستان پرېږدوی، په افغانستان کې داسې اور بل کړی دی لکه سړی چې اختر لندې ته ور واچي. طالبان یې راپورته کړه، بیا یې حکومت راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي. نو موږ وایو چې د پاکستان په حق له ټول امریکا ټول د ګمس سیاست دی غوره کوي. وسلام.
السلام علیکم. ټول د افغانستان مجبور د کابل لا دا کم کډوال چې راغلي دي د پاکستان او سربانه نه لري. د دې څو سوالې په بټیو کې ډیر زیات کورونه خوش کړه چې څوک سربان لري را دي شي او دغه بټیو د مالکانو سره یو ګوري او کور سربانه کورونه ډیر زیات خوش کړه چې او دا کډوال چې په ډاګونو کې پراته دي دوی دا کورونه تراشي او د خپل ځای د فکر کوي. سلام.
هلو السلام علیکم. زه احمد احمدی یم. زما د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ برق بیخي خراب دی. زما د لورپور چارواکو سره غوښتنه ده زموږ برق راسیږي. سلام په احترام.
السلام علیکم. دا پاکستان دا طالبان او دا بلای بتل چې موږ دای کو یادای کو پوسه دا درو په یوه څو کې نشاله دي نه شاته ویل دي پوسه چې کپی په لاب دی ولار کې کنه موږ به زکه ودا د پاکستان په لسی پوسه د نوم لا خپل نه مننه کوم پوسه او دا ګر د کارونه پاکستان کې دلی پوسه اسرائیل په لار ځای کې پوسه دا نه ورته جوړ شي د لمفي پر افغانستان د جګړې ور سلام.
زمز دا رانه کدان کدان چې معنا زمز پر دغه باندې د غوړک پر ولسوالۍ باندې ګنګونه شروع دي. موږ سره په ازادي ملکي خلک دي دغه خوځیږي. نو موږ دا اله دا را جوړ را جان موږ ته معنا یا معنا و بشي یا معنا به راشي وطن مونږ شي و او چې موږ ګره دا شي خوشي معنا شي دا شي یو مګر و مر بای جان جان دی والا خو بدل هر بالا نو په دې نو ملکي کسان شي دا نه دی بالا یو مخه صف موږ دا غوړ کدن کړه وروره کړم رو خاطر نو خدمت خدای دې.
هلو السلام علیکم. زه احمد احمدی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د چرواک صدا غوښتنه ده چې دا د پاکستان د سپین بلک دروازه دلاري تر وخت چر درو درمن راړي یا غدل ته خلک باندې کلوري او هغه خلک ډیر په مشکلات اخته کړي دي. خدای دې چې دا غزما واسطه شه ده.
او نور سلام دې سلامي پر تاسو باندې پر همکارانو تاسو باندې موږ مهاجرینو د ولایت په بات کې شو دي. هرا سره کیو پاسر نام نیو پاسر د جنگو موږ دل سره کیو او یم دې دی خور روان دي نه سرپناه لرو نه مواد غذایی لرو نه غړی لرو نه ورګی لرو نه شی لرو. دې دې سره ما ویلا کې 2000 3000 ورڅ ښه اخی او دې کومه کونه ورکی و دغه به بخښه دی ولز چې پیسې نه لري د خدای په وړاندې دا شر دې خو یخ را نه یم را نه
السلام علیکم. زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه د آزادی رادیو کارکونکو ته خصوصا سلام وایم او ګلاب منګل د ننګرهار ته راتلو هم ښه راغلاست. او والی صاحب ته هم دا خواست دی چې اول د ننګرهار د پل بیسو چې ډېر سخت ستونزې دي دی او یو وزری دی او د دویم پل کار ډېر په قلاره روان دی او دې ته دا عرض دی چې دا پل په چټکۍ سره جوړ شي ځکه ډېرې ستونزې دي. هره ورځ درې درې ساعته سلو سلو ساعته دا پل بندي او ولس د مشکلاتو سره مخ دی او اوله توجه دې دې پل ته ورکړی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د کونړ د پونتون محصل یم. فلایا کې نه برق شته او نه فراک سب شته او ورڅ غد ور دي نه یبه دي شي او بنش او د سولو پروګرام خراب دی د لمبلو خراب دی ارڅ غد ور دي او دا یو مې کوشش کوي دا میټر خراب دی او بار پر 10 من کوشش وکړم ورځ لا ډیشو وی دي او شپې خوګ دي د کوشش په بار پر 10 من بچي وي.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. په دغه پیغامونو کې یو پیغام دا و چې په ننګرهار ولایت کې د بیسودو پول کار ډیر ځنډنه شوی دی. په دې اړه موږ د خپل همکار شاه محمود شینواری نه وپوښتل. شینواری په اړه راته وویل،
ډیر زیات من تورمان صاحب د کوم اوریدونکو چې ازادي راډیو سره دوی اړیکه نیولې ده د بیسودو پول په اړه شکایت کړی دی. ځینې خلکو دغه شکایت په حق د واقعا خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، ځکه د دغه بیسودو پله باندې نه یوازې چې کامی گوشتې او خیلې ولسوالۍ، بلکې د کونړ ولایت نو درې نور ولسوالۍ دا ټولې په پرتی دي، او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. تګ راتګ په هر ورځ په ساعتونو ساعتونو دغه لاره بنده وي، خو په دغه د پله په جوړېدلو کې څه ستونزې وي چې د شرکت دخوا نه کارونه بند شوي. ولې اوس عملاً چې موږ ګورو کار ډېر تیز پر روان دی، او دوه ورځې وړاندې د ولایت دخوانه چې کوم معلومات شریف شو د پله په اړه، دوی ډاډ ورکوي چې په ډېر نږدې وخت کې به د پله کارونه تقریبا خلاص شوي دي، او نږدې وخت کې به دغه پول چې د موټرو د تګ راتګ لپاره دوی پرانیسته وکړي او استفاده وکړي. نو ډېر وخت کې نه دی پاتې، ممکن په دې نږدې څو ورځو کې د پله پرانیسته وشي او د خلکو دغه مشکل به حل شي.
بله، شینواله صاحب، دغه پل د چا لخوا جوړیږي او څومره موده مخکې مثلا د دې کار پیل شوی او چې تر اوسه پرې نه دی تمام شوی؟
په تېر کارو باندې وغږېږو، د کار خو تقریبا څو کاله وړاندې د دې لپاره بودجه منظور شوې وه، بیا دې وخت چې کار په شروع شو یو څه وخته پورې، بیا دغه د اوبو د زیاتوالي له وجې نه بیا مختلف لاملونه د شرکت دخوا نه چویل شوي وو، بیا کار په ځن درېدلی وو، بیا د بودجې د ځن مسله یاده شوې وه چې بودجه هغه منظوري چې نه وه راغلي، شرکت ته پیسې نه ورکړل شوي، کارونه په ټپه باندې ولاړو ډېر وخت، دغه په هغه دغه بانو باندې دا کارونه په ټپه باندې ولاړو. دا واقعیت خبره ده، ولې اوس د پاره چې دی چې بیا دې ځلي کار ته شروع شوی دی، همدغه اوس کاري نهایي شوی دی، او ممکن په نږدې ورځو کې دغه ستونزه حل شي.
نوی والی څه ژمنه کړې په دې برخه کې؟ غږېدلی ننګرهار اوسېدونکو سره
همدغه ژمنه چې ده، همدغه ژمنه چې د پرانیست مسله کړې ده، ځکه موږ عملاً چې کار ګورو د کار ډېر کمه فیصدي کار وي چې هغه د څو ورځو کې خلاص شي، او د نوي والی خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې په نږدې څو ورځو کې ورځې نه ده مشخصه کړې، خو په نږدې څو ورځو کې دوی ډاډ ورکړی دی چې د بیسودو نوی پل به چې د موټرو تګ راتګ لپاره پرانیست شي.
دغه شان د هغه اوریدونکو چې د کونړ ولایت د پوهنتون د ستونزو په اړه ویلي ول، په دې اړه مو هم په کونړ کې خپل خبریال رهولا انوري وپوښتو. انوري صاحب په اړه راته داسې وویل،
تورمان صاحب ما د کونړ د پوهنتون یا د سید جمال الدین افغان د پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې، د دغه محصل ستونزه مې ورسره شریکه کړه. استاد میر احمد حامد وایي چې د برق ستونزه په ټول ولایت کې ده، خو موږ د محصلینو د مشکل د حل لپاره یو جنریټر اخیستی و، هغه چلانه و، خو څو ورځې کېږي چې هغه خراب شوی دی، او وزارت سره هم په دې اړه تماس نیولې، وزارت راته 5 لک افغانۍ د نوي جنریټر د اخیستلو لپاره منظوري کړې، هغه به واخلو په 2-3 ورځو کې، او همدارنګ د سولري برېښنا لپاره مو هم پلان نیولې دی، هغه به هم ولګول شي چې دغه ستونزه د برق مکمله ختمه شي. بله مسله د لیلی کې د خوراک محصل چې کوم شکایت کړی دی، هغه وایي چې موږ زر تنه په لیلی کې لرو چې نوې ودانۍ جوړه کړې ده، دغه ودانۍ کې دا د زرو تنو د اوسېدلو دپاره گنجایش لري، دغه ته موږ د تابلو سره برابره ډوډۍ ورکو، او هغه ورسېږي، او کومه ستونزه په دې کې نشته. دی
د اوبو د ستونزې په اړه څه ونه ویل؟
د اوبو د ستونزې په اړه خو هغه وایي چې که د اوداسه ستونزې د اوداسه دپاره کومه خبره سیندې خوا کې دی، هغې کې اودس کولی شي، نورې اوبه شته دی، کویان شته دی، هلته د اوداسه اوبه یا د څښلو اوبه مشکل هم نشته دی، هغه وایي هغه موږ حل کړی دی.
په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري و چې د هغه اوریدونکي د پیغام په ځواب کې چې په کونړ پوهنتون کې یو څه ستونزې بیان کړې وې راپور راکولو. قدرمن اوریدونکو، بیا هم د پیغامونو وخت رسیدلی، ورزو پیغامونو ته. پیغامونه
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې هغه خاين خلک چې د ولسمشر حمید کرزی په وخت کې بعضی سرکونه جوړ کړی دي، پلونه جوړ کړی دي، نورو بخشونو کې کارونه کړی دي، په هغو کې فساد کړی دی. باید دا خلک ونیول شي، هغه سرویانې چې د بعض سرکونه شوي دي او هغه کار په هماغه سیمه کې شوی نه دی، د هغه ځای کار په بل ځای کې شوی دی، هغه سروې په اندازه کاری نه وي کړی، کم کاری کړی وي او پیسې د دغه څخه ټولې اخیستې وي. باید داسې خلک ونیول شي.
بلی، السلام علیکم. زندر ولی جان و پدر در خوش ولی در مساخر و سولین سر سر خدر که و مساس در زدیر طول و خوگاه ولی دون که در سلامون لگم و زما در افغانستان در مخالطون نداهیده در چه باید وصله مسئله پز ما که بندکیگ دی و افغانستان که سول راشی زما در دیر زیاد احیله در نور خواه وقت در تغوان در لپ من.
زه محمد انور د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. موږ د ولسمشر څخه دا غوښتنه د میزان ولسوالۍ د فیصل خپل خط هم ویډیوونه پرې دي په وار وار یې زموږ بیلوران د دې راست وځلې دي. زموږ ماشینان ټول ځای پر ځای ولاړ دي، اوبه بخښي او شان مسج کولې دا سیل نه را پرې دي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا سیل را ایله کړي. وسلام، احمد انور د میزان ولسوالۍ.